سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې په دغه پروګرام کې به وړاندې ډیره برخه ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړي وي خو په لومړیو 15 دقیقو کې مهم راپورونه خبرونه لرو پیل په خبرونه وکړو مهم خبرونو سره ټکی په ملګرو ملتونو کې د ناروی ډیپلوماټیک ماموریت د نړۍ له نورو هیوادو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. د روسیې دفاع وزارت ویل افغانستان څخه باندې 200 کسان د روسیې د پوز لخوا ایستل شوي دي. او د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم یوې مخکښې غړې سنا اعجاز د پاکستان لخوا د یوې افراطي ډلې د مشر سعد رضوي پر خوشي کېدو انتقاد وکړ. بشپړ خبرونه په ملګرو ملتونو سازمان کې د ناروی ډیپلوماټیک ماموریت د نړۍ له نورو هیوادونو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. د ناروی دغه ماموریت پرون پنځشنبه په ټویټر کې لیکلی چې دغه هیواد د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له پراختیايي پروګرام سره 30 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت مرسته کړې ده. د ناروی ډیپلوماټیک ماموریت په افغانستان کې د بشري ناورین ترڅنګ د قحطۍ د پراخېدو په اړه هم اندېښنه ښودلې. جرمنی وایي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر سره د دې ادارې د کار د دوام په اړه موافقه لاسلیک کړه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی پرون په خپل ټویټر لیکلی جرمنی روان میلادي کال په افغانستان کې د یو ان ایچ سی آر د فعالیت د تمویل لپاره خپل مرسته 450 میلیونه یورو ته ورسوله. ګراندی په حواله په دې توګه له یو ان ایچ سی آر سره د جرمنی د ټولې مالی مرستې اندازه 430 میلیونه یورو ته ورسیده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ښاغلی ګراندی د جرمنی مننه کړې چې د بشري چارو د رهبرۍ لپاره یو ثابت ګام اخیسته. د روسیې دفاع وزارت ویل افغانستان څخه باندې 200 کسان د روسیې د پوز لخوا ایستل شوي چې د روسیې ترڅنګ د قرغزستان، بلاروس او اوکراین وګړي پکې شامل دي. د روسیې دفاع وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویل په دې هدف دریو پوزي الوتکو کابل ته الوتنه وکړه چې له دې خوا شپږ درشتنه بشري مرستې پکې باروي. تر دې مخکې وزارت د ایستل شوو کسانو شمیر 380 تنه یاد کړی وو. روسیې ویلې د اگست میاشتې وروسته یې له افغانستان ټول ټال 400 کسان په خوندي ډول ایستلي. د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم یوې مخکښې غړې د پاکستان لخوا د یوې افراطي ډلې د مشر پر خوشي کېدو انتقاد وکړ. په پاکستان کې د تحریک لبیک په نوم مذهبي ډلې پرون د خپل زنداني شوی مشر سعد رضوي خوشي کېدل تایید کړل. تر دې مخکې د پاکستان حکومت د دغې ډلې نوم د غیر قانوني ډلو له فهرست څخه لرې کړی. د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د تحریک لبیک پر فعالیت بندیز لګولی وو او غیر قانوني اعلان کړی وو. د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښې غړې سنا اعجاز پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د دې واضح دغه دی چې پاکستان خپل لاسپوسی کاغه بیا شر او هل او ټکول او املاک ته نقصان رسوي هغه خیر دی خو پرم نه خلک کاغه خپل د هویت د شناخت د خپل د سولیز ژوند د بنیادی بشري حقوقو ذکر هم کوي ناغه به د اب بندي وي د تور تمبوشا تبوي او هغه کې علي وزیر داغه ښکار شوی دی.
د پښتون ژغورنې غورزنګ بل وطلی مشر او د ملي اسمبلی غړی علي وزیر له 1300 رئیس په زندان کې دی. د سند ایالت پولیسو د حکومت پر خلاف د وینا له کبله د هغه په باب دوسیه ثبت کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا پر متحدو ایالتونو، اروپایي ټولنې او ناتو تړون د اوکراین په ختیځ کې د روان وضعیت په اړه د دوی د دریز له کبله انتقاد وکړ. پوتین وویل روسیا تماسونو او پر دې موضوع د خبرو لپاره پوره چمتووالی لري. د اوکراین پر ختیځ له 2014 میلادي کاله هغه بیلتون غوښتون کې کنټرول لري چې روسیه یې ملاتړ کوي. روسیه ولسمشر پرون په موسکو کې په خپل وینا کې ویل چې د امریکا له ولسمشر جیو بایدن سره د جون په 14 خبرو په تدریجي ډول د ډیالوګ او د اړیکو د سمون لپاره فرصت ایجاد کړی دی. ولسمشر پوتین د اوکراین پر حکومت هم انتقاد وکړ چې له روس پلوه بیلتون پالو سره له مستقیمو خبرو ډډه کوي. او د یوې خزي په ګډون څلور کسان هغه وخت وژل شول او څلور نور ټپیان شول چې د رومانیا د جنوب د مهماتو په یو فابریکا کې د پرسونل زد ماین چاودنه وشوه. د محلي رسنیو د راپور لمخې روغتیایي چارواکو ویلي ماین هغه وخت وچاودید چې ګڼ کارکوونکي په شنډولو بوختو. د دې پیښې په اړه څېړنې پیل شوې دي. په دې فابریکا کې په 2019 کال کې هم په یو چاودنه کې یو 22 کلن ځوان وژل شوی و. ازادي رادیو خبرونه واوریدل. کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو.com کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت وی له طالبانو سره په راتلونکي کې تعامل دوام د دوی لخوا د شو ژمنو په عملي کېدو تړلی وي. دا خبره د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت بیګا په یو اعلامیه کې کړې. جرمنی او هالند پرون خپل ځانګړي استازي کابل ته استولي او هلته د طالبانو له لوړپوړو چارواکو سره خبرې وکړې. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د طالبانو لخوا د جنو ژمنو یادونه شوې چې له اړمنو سره د بشرپالو د تماس د زمینې برابرول، د نجونو تعلیم او د خوندي عبور مسایل په سر کې دي. په دې اړه مې د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله راپور جوړ کړی چې تر لاندې د میورستې اوریدو ته رابولم. د طالبانو له واکمنې دور وروسته پروند لومړی ځل لپاره جرمني خپل وړپوړي ډیپلوماټان کابل ته واستول څو له طالبانو سره وګوري. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي جاسپر ویک او ټاکل شوی سفیر مارکوس پوتزل د نومبر په 13 د طالبانو د حکومت له وړپوړو چارواکو سره وکتل. لپلاوی سره د هالند ځانګړي استازي ایم ایل دی بونټ حمل غرهو. د بهرنیو چارو وزارت ویل دواړو لورو د هغو مسلو په اړه د عملیاتي اړیکو د دوام اهمیت په ګوته کړ چیرې چې عملی هم ری اړیناو ممکنه ده. په ځانګړي توګه د افغانانو د بشري وضعیت د حل په برخه کې د جرمني او هالند ځانګړو استادو د طالبانو د رئیس الوزرا لومړی مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره لیدلی. برادر په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنیدو وړاندې په دوها کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وو. د تیر افغان حکومت او امریکا متحده ایالاتونو د سولې لمرکچانو سره په مستقیمو او متواترو خبرو سربیره له بهرنیو ډیپلوماټانو او استادو سره وخت په وخت لیدنې هم کولې. لویدیز حکومتونه د طالبانو سره د خپلتیا او د هیواد ناوړه بشري وضعیت ته د رسیدو لپاره د لارو چارو په لټه کې دي، مګر غواړي د نوي حکومت مستقیم ملاتړ څخه ډډه وکړي کوم چې په نړیواله کچه په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د نور هیوادونو په څیر په کابل کې د جرمني سفارت د اگست په نیمایي کې له هغه وروسته چې طالبانو د پلازمینې واک په لاس کې واخیست وتړل شو. د بهرنیو چارو وزارت ویلي په داسې حال کې چې د ژمي پر رسیدو جرمني او هالند له اړمنو افغانانو سره د پراخې مرستې چمتووالی لري. طالب چارواکو ژمنه کړې چې له خلکو سره د بشرپالو د تماس زمینه برابروي. ډیپلوماټانو د ښځو د حقونو او زده کړو مسله هم پورته کړي او تر څنګ د تعلیم او روغتیا سکتورونو لپاره د اضافي ملاتړ یادونه کړي. د طالبانو د حکومت لخوا لشپګم ټولګي پورته نجونې په نږدې ټولو ولایتونو کې له ښوونځیو محرومې دي او تر څنګ د بیلابیلو څانګو خزینه کارکونکي هم په کور کې نیول شوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي طالبانو منلې چې د نجونو او هلکانو لپاره د تعلیم یو رنګ زمينه برابر شي او د دوی په خبره چې تعلیم د افغانستان یو ملي اړتیا ده. د جرمني او هالند ځانګړو استادو طالب چارواکو ته ویلي چې د دوی هیوادونه چمتو دي داسې لارې چارې ولټوي چې دریای د روغتیا او پوهنې په برخو کې د کارکونکو معاشونه په مستقیم ډول د نړیوالو معاشولو لارې ورکړل شي. طالبان وخت له رسیدو راهیسې د ملکی مامورینو د معاشونو په ورکولو کې لګاڼو ستونزو سره مخ دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت هم دراز ویلي طالبانو یو وار بیا ټولو ته د خپل عمومي عفو او د هغو ټولو افغانانو د خوندي عبور ډاډ ورکړي چې غواړي له هیوادو وځي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو د اجمنې دوی په پام کې لري او پراتلونکي کې له طالبانو سره هر ډول تعامل د همدغه ژمنو په پلي کېدو تړلې دي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې د بشري ناورین او لوګې د پراخېدو په اړه یو وار بیا څو نړیوالو سازمانونو اندیښنه وښوده. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون ویل په افغانستان کې په میلیونونو خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. اخوا د ملګرو ملتونو یوې څانګې په افغانستان کې د کرنې سکتور پر ژغورل کېدو ټینګار وکړ. په دې اړه راپور د یو بې وزلۍ ځپلي افغان په آواز پیلېږي.
د هلمند د ګریش کولس ولې دغه اوسیدونکو په څیر په لسګونو اوریدونکو هر ورځ له ازادي راډیو سره په تماسونو کې د قحطی او لوږې له زیاتېدو شکایت کوي. خو په افغانستان کې چې هر ورځ د افغانیو ارزښت کمیږي، د خوراکي او نورو لومړنیو موادو بیې اسمان ته ختلي، دولتي کارکونکو ته معاشونه نه دي ورکول سوي او د بشري بحران په اړه هم خبرداري ورکول سوی دی. د سره صلیب نړیوال کمیټې پرون په خپل ټویټر کې خبر ورکړ چې په افغانستان کې تر 300 میلیونو ډیر کسان د مهال بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې کمیټې په وینا په افغانستان کې د څو لسیزو جګړو د افغانانو ژوند ډیر سخت اغیزمن کړی دی. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او پرون په خپل رسمي ټویټر کې ویلي د افغانستان د روان بحران د حل یو لاره دا ده چې په کلیوالو سیمو کې د معیشت بنسټونه وژغورل سي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي چې یو بزګر تر هغو نه مري چې په خپله کرونده کې وي، خو هغه وخت مړ کیږي چې کله یې کروندې ورڅخه واخیستل سي. د ادارې تر دې مخکې په افغانستان کې د روانې وچکالۍ په اړه هم خبرداری ورکړې و چې د افغانستان د کرنې ډېره برخه یې اغېزمنه کړې ده. طالبانو ازادي راډیو ته ویلي چې د روان بشري بحران د مخنیوي لپاره له ګڼو هېوادونو د بشري مرستو غوښتنه سوې چې پرون پنجشنبه هم له روسیې په دریو الوتکو کې 14 ټونه بشري مرسته کابل ته ورسېده. بل خو د افغانستان لپاره د جرمني او هالند ځانګړو استازو جاسپر وایک او ارنل ډیبوند، دغه راز د افغانستان لپاره د جرمني نومول سوي سفیر مارکوس پوتزل پرون په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره په کتنه کې له افغانستان سره د بشري مرستو پر څرنګوالي بحث وکړ. دغه اروپایي چارواکو له پخواني ولسمشر حمید کرزي او د ملي مصالحې عالي شورا له پخواني مشر عبدالله عبدالله سره هم د نورو موضوعاتو تر څنګ له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام خبري وکړې.
اوسم احمد شیبر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې اوروي. تر هغه وروسته بیا ازادي راډیوي مجله خبريږي.
ډیپلوماټ خبرونه د افغان میرمنو په اړه په یو مطلب کې لیکي، کله چې په 2000 او 2020 کلونو کې طالبانو په افغانستان کې سیمې لاندې کولې، د امریکا پرمختیایي ادارې یو ایس ایډ لا هم په میلیونونو ډالر پر افغان میرمنو لګولې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار د راپور له مخې له 2002 کال څخه تر 2000 پورې متحد ایالتونو 70 میلیونه ډالر په افغانستان کې د ښځو پر پرمختګونو لګولې دي. ډیپلوماټ لیکي چې د دې ترڅنګ په 70 میلیونه نور ډالر د نارینه او ښځو ترمن د مساوات لپاره په غیر مستقیم ډول مصرف شوي دي. خبرونه بیا وړاندې په 2001 کال کې د امریکا د پخواني لومړی میرمنې لورا بوش خبره راخیستې ده چې هغه مهال ویلي وو له ترهګرو سره مبارزه دا هم ده چې د ښځو د حقونو او کرامت لپاره مبارزه وکړو. ډیپلوماټ لیکي هغه وخت په کانګرس کې دیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو له یو جربه وروسته دا نظر تایید کړی وو. ډیپلوماټ وړاندې د افغانستان اوسنیو شرایطو ته اشاره کوي او لیکي چې دا وضعیت دا معنی نه لري چې د افغان ښځو او نجونو هڅې مړې شوي دي. په ډیپلوماټ کې د خبرې کړې مقالې لیکوال هیله مند دی چې د یو ایس ایډ اوسنۍ مشره سمینتا پاورز چې په خپل د جګړې د سیمې خبریاله پاتې شوې ده د هڅې سړي دوه ته پرېنشتي. د مقالې په وروستیو کې بیا راغلي دي چې په اروپا او متحده ایالاتونو کې د ښځو اوسنۍ پرمختګ هم د وی ورسې نه دی، تر سل کال ډیر هڅې ورته شوې دي او په یو ټولنه کې چې لویې برخې سواد نه لري، شخړې پکې روانې وي، د ښځو حقونه سمدستي نشي ترلاسه کېدی. د طالبانو تر واکمنۍ وروسته وی بل خبرونه په واشنگتن ډي سي کې د افغانستان د سفارت وضعیت ارزولې ده. ان پی آر د امریکا ملي راډیو په خپل وی پانه کې په دې اړه مقاله خبره کړې ده. په دې مطلب کې د سفارت د کارکونکو په وینا راغلي دي چې تر هغه بریده چې امکان لري دوی خپل کارونو ته ادامه ورکوي. د دې لیکنې لیکوال په واشنگتن ډي سي کې افغان سفارت ته ورغلی او د سفارت لمرستیال عبدالهادي نجرابي سره یې خبرې کړې دي. ټاکل شوی و چې تر روسیو پیښو مخکې او په کابل کې د حکومت تر سقوط وړاندې په اوړي کې د واشنگتن ډي سي لپاره په کابل کې نوی سفیر وټاکل شي. شغل نجرابي وای د سفارت د نورو کارکونکو مخه نه نیولې چې کار پریشتي او له یو لسو تنو سره له معاش پرته کار ته دوام ورکوي. نجرابي وای چې بل لار هم نه لري. د وی پانی د مطلب لمخې مرستیال سفیر وای موږ خپل خلکو ته خدمت کوو او نشو کولای چې سفارت ورونه وټړو. د افغانستان سفارت هغو افغانانو ته چې نوی امریکا ته مهاجر شوي دي اسناد ورکوي څو خپل نوي ژوند ته په متحده ایالاتونو کې ادامه ورکړي. د دې مقالې په دوام راغلی دي چې د سفارت کارکونکي د دې سربیره چې ژمنه کوي چې خپل کار ته به دوام ورکړي، خو دوی نشي کولای چې تر ډیرو بې معاش کار وکړي او سفارت د هر کال په لومړیو دریو میاشتو کې له کابل تمویلی شي چې د اوس لپاره دا پیسې نورې په خلاصې دوري. په دې مطلب کې د امریکا د متحده ایالاتونو او افغانستان ترمنځ له 1993 کال را په دې خوا ډیپلوماتیکو هڅو ته هم اشاره شوې ده چې کله دا روابط ډیر تاوده شوي او کله ساړه شوي دي.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د مارګلې په لمنو کې د راټوکېدلې شاعر اقبال حسین افکار د ژوند او ادبي فعالیتونو په اړه له نوموړي سره مرکه لرو. د ادبیاتو د ارزښت په اړه به خبرې واورئ. په خبرونه کې نور مطالب هم شته، خو پیل یې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
په کندهار کې د علامه عبدالشکور رشاد د سلمی کلیزی په مناسبت علمی سیمینار جوړ شو. په دې سیمینار کې د کندهار پوهنتون استادانو او ګڼو فرهنګیانو ګډون کړی و چې د ارواښاد علامه رشاد د علمی او ادبي فعالیتونو په اړه یې ویناوې او مقالې واورولې. په دې سیمینار کې علامه رشاد ته د پښتو ادب د شپږم ستوري لقب هم ورکړل شو. شاعر، لیکوال او څېړونکی اکاډمیسن پوهاند عبدالشکور رشاد د 1300 کال په لړم یا اقرب میاس کې په کندهار کې زیږیدلی و او د 1303 کال په قوس یا لندۍ میاس کې په کابل کې وفات شو. د افغانستان رسنیز بنسټ په رسمي ډول خپل فعالیتونه پیل کړل. د پنځشنبه په ورځ په یو ناسته کې چې خبریالانو هم پکې ګډون کړی و، د افغانستان رسنیز بنسټ مشر ابوذر سارم سرپولی وویل تر دې مخکې ډیرو کسانو او بنسټونو د خبریالانو په نوم سوء استفاده کولې، په همدې خاطر یې دا بنسټ جوړ کړ چې د خبریالانو له حقونو دفاع وکړي. د یاد بنسټ په پرانیست غونډه کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه وسوه چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون جوړ او پلی دی کړي او خبریالانو ته په وخت معلومات ورکړي. د افغانستان رسنیز بنسټ داسې مهال خپل کار پیلوي چې د طالبانو لبیا واکمنیدو سره د ډیرو رسنیو فعالیتونه درېدلي او ګڼ شمیر خبریالان له افغانستانه وتلي دي. تیرونی په پکتیا او هرات ولایتونو کې مشاعره وسوي. د پکتیا مرکز ګردیز په جوړه شوې مشاعره کې لسګونو شاعرانو برخه اخیستې و چې لروانو حالاتو متاثر او سولې ته لیکل شوي شعرونه یې ګډونوالو ته واورول. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ ریاست ویلي د دې مشاعرو لړۍ به ولسوالیو ته هم وغځوي. بلخوا په هرات کې هم تیرونی مشاعره شوې ده چې ډیرو شاعرانو پکې ګډون کړی و. دا مشاعره د ځوانانو د رفا ټولنې په قربتوب او هڅو جوړه شوې وه.
اقبال حسین افکار په مردان کې زیږیدلی، شاعری او لیکوالي کړې او کتابونه چاپ دي. دا لیکلو ترڅنګ په اسلام آباد او پېښور کې فرهنګي فعالیتونه هم کوي او په اسلام آباد کې پښتو ادبي ټولنه هم لري. له اقبال حسین افکار سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د خپل ادبي سفر په اړه معلومات راکوي.
اقبال حسین افکار شیرینو خود پختو یو ملنگ دی. زما په مردان کې شیرینو ز پیدایم او سه په خټه باندې با جوړایم او بیا با جوړو کې سلارزم بیا د ملازمت په کې و سرکاري وظیفه نو مرګلې په کنده واړو لو اسلام آباد هغه کې په کال 1981 کې زالته لاړم. هلته پختون ورولي او ټولنیز تنظیمو خواهی که ملگرو ویچه را تپکی و ادبی و جرگه جوڑه که ناغی که ما کارو که او بیاد آغین و رستو جرین و مونگو اسی و ملگری را طولی دو و پا کال شپگتیا که مون پا باکیده توگا پختو ادبی سوسیتی ما سرا پاگی که محترم شپک سیب زمون مشر شاعر ده ادیب ده او غنی خطک سیب نظیر الهل کریم انیت الله زیا عبدالحادی مایار دا زمون سرا پدغی ملگر در که کمکو که او داغ تنظیم چرین و سپوره اغا ودان ندیر لوی لوی ستر سر سیمینارونه و که کتابونه چاپ که او وسم لگیا ده کار که زما کتابونه چی دی یو ده دا مارګلی پلمن کې د پښتنو هلې ځلې او یو د شمبابر د خپل فن په اینه کې بل د خوشاله او رحمان دا خوشاله او رحمان جرینو دا دواړه کتابونه دا مرتبیری دا موږ سیمینارونه کړو هغه کې چې مختلفو لیکوالو سره زما سویلی و نثر او نظم دواړه هغه هم چاپ کړي. خوشاله رحمان او شم بابر د خپل فن پاینه کې بل د مارګلی لمن کې د پښتونوالي زلي پدې کې او مقاله او د غې سره بیا شیرینو رودادونی دي د مختلف زمون د کمی تنقیدی غونډې چې شوي نو هغې رودادونی دي او بل زما شعري مجموعي چېرهنو هغه دی د بیدیا سپرلی نو هغې پسې په 2018 کې یو کتاب چاپ شو د وفا مینې ښکلا په لور نو هغې کې جرینو زه مختلفو ځایونو ته چې تللی یم او هغې بیا ما رپورتاجونې لیکلي د ادبي دستورو نو هغه یو ادبي تاریخ هم دی او زمونږ مشرانو او سونه شاعران دیبان جرینو دغه کتاب یې ډېر خوښ کړی دی او نور ما سره اوس راتلونکي کې د ډېرو سترو سترو ادیبانو چې دی خطونه دي مشرانو اوس مړه دي لکه امزار صاحب خط دی را سره قلندر مومند صاحب دی ایوب صابر صاحب دی تقویم صاحب دی راجولی شاه صاحب دی داسې بیا رضوانان هم دي را سره نو هغه خطونه به انشاءالله راتلونکي کې چاپ کوم.
افکار صاحب که یو شعر دی راته ووایه چې خپله دې خوښ هم وي او یاد دې هم وي.
یو خو په یادو چې ماته یاد دی او زما اکثر خوښي زه یې ویم نو هغه دا سری غزل دی: یاره ستمګره څه دې چل وکړو تا د محبت په خار یرغل وکړو او ما ویل ته پوهه شوې په لاره شوې ما ویل ته پوهه شوې په لاره شوې بیا د کار په توره شپه د غل وکړو او گل جانان ډیر درته مختوری یو گل جانان ډیر درته مختوری یو سر سنم سستا د اور بلوکو او سگی لبزه در کی وانو کړم کار خود پر دور سر خپل وکړو او تور شپیلا تور شوی وحشت کی شوی تور شپیلا تور شوی وحشت کی شوی زړکه مې ارمان چې د کابل وکړو ولې د نظر په بل واړو مونږ خو ارکلی درته په ګل وکړو او مونږ درته افکار په لاره نستی دي تاسو په یارانو کلک تلل وکړو.
افکار صاحب تاسو چې دا دومره موده شاعري کړې ده دې کې مو د قام خبرې کړې دي که د ځان خبرې مو کړې؟
دې کې دواړه دي خو د قام چې ری هغه زیاتې دي او د خپل شیرینو خپل هم انسان کې دن او د غوی که نه نو هغه هم شته د کام شیرینو کام خو چې په درد باندې څوک درمن نه وي نو بیا خو چا خبره چې شاعر نه شو که نه
خو د شاعرۍ په اړه دا خبره کېږي چې سړی باید خپل ځان پکې بیان کړي د خپل زړه خبرې وکړي نو دلته اوس که سړی ډېر زیات له حالاتو متاثره کېږي یا ډېر زیات له چاپېریاله متاثره کېږي هغه د خپل ځان بیان یې پاتې کېږي؟
نه داسې نه ده دا خو دا سره که نه چې یو خارج او یو داخل نو داخل لکه دا داسې چې ته درد وینې درد چر چرته که نه هغه که ته لکه فرض که زه تا وینم په داسې یو دغه یا یو بل یو انسان وینم که نه او اجتماعي حوالې سره چې هغه درد زه احساس کم کنه نو درد هغه کیفیت چې ری نو هغې سره زه بیا هغه د داخل چې زما کم دغه دی نو هغه ورسره دغه شي او هغه زه ولس ته ورکړم. دې کې بیا یو داسې خبره هم کېږي دا ساپوهان وایي چې یاره دا څونه په دغه کې دنیا کې دا نباتات دي جماعتات دي که نه څونه سیزونه چې دي دا ځناور دي د دې ټولو روحونه دي نو د دې دا روح چې ری نو دا د یو عمل نه وروسته د انسان په روح کې چې ری نو تحلیل شي نو بیا چې یو ښه فنکاري او یو ښه هنرمند دغه موسیقاري سندرغاړی انځورګري نو دی چې کوم دی نو هغه روح هغه د درد دا کیفیت چې ری د دې مختلفو روحونو او د ده د خپل روح نو هغه په هغه فن کې دغه کي نو هغه روح کوله نور انسانانو هم په دې کې نو هغې هغه شی احساس کړي لکه ښه شعر چې وي یا ښه سندرغاړي اواز کې هغه درد وي د هغه روح اظهار جبه ورکوي که نه موسیقار ولر موسیقۍ په دغه ورکوي نو هغه شی چې نو مطلب چې کوم خفن کاری نو هغه دغه در کیفیت لري اظهار جبور
کچاري وکتل شي پدې ټولنه کې چې موږ پکې اوسو دلته ستونزې ډېرې دي دردونه ډېر دي خو دغه درد څنګه شعر ته راوړل کېدی شي یعنی که موږ ګورو ډېر زلمی شاعران دي چې د حالاتو خبره یې کړې د خپل قام د ځان د درد خبره یې کړې خو دغه درد دي داسې نه دی بیان کړی چې ته هم دغه درد حس کې او ته ستا عاطفه مثال راو پاروي خواخوږي دي ورسره پیدا شي
نو دا سره چې اوس دی کې یو خو زمونږ شاعران چې دي نوي زلمیان زیات تر چیرې نو زما چې کم نظر دی نو هغه لوست نه کوي په کار دی چې هغه د استادانو شاعرانو کلامونه ولولي لکه خوشحال بابا شو رحمان بابا شو کنه بیا زمونږ دغه شو امید بابا شو کاظم خان شهدا شو کنه علی خان شو دا زمونږ د کلاسیک شاعران دي بیا د جدید دور کوم موږ سره ډیر ښه شاعران دي کنه لکه غنی خان دی حمزه بابا دی اجمل خټک دی کلندر مومند دی کنه دغه شان نورم ډیر شي دي او دلته زمونږ په دی خوا سلیمان لایق صاحب دی په افغانستان کې موسی شفیق صاحب کنه او دا کاروان دی نو ډیر شاعران دي خخه دلته بلا شاعران دي داسې زمونږ په کوټه کې جنوبی خوا کې درویش صاحب دی کنه نو دا نوې ځوانان له پکار دي چې ردی استادانو شاعرانو کلامونه ولولي نو دی به بیا چې کله خپل کلام دغه کوي نو هغه کې به بیا دی ته هغه اثر به وي او پوه به شي چې لفظ استعمال څنګه کول دي یا دغه خبره زه څنګه په جمالیتی او په اونری چوکاټ کې چې نن دا خبره زه څنګه بیانولې شم کنه
اوس کا یو غزل راته وایې
نو ډیره مننه دا غزل ستا ستا په غم کې تو یو ما خپل وخ کې په خیراج کې در کوم ما خپل وخ کې او لیونی د محبت ګوته په غاختی لیونی د محبت ګوته په غاختی ستا په جون قربان او ما خپل وخ کې او ستا د هجر په دې تک تورش پکې ستا د هجر په دې تک تورش پکې لکه شمع بلو ما خپل وخ کې او څوک خبر دی په ګوګل د نن نزړنه څوک خبر دی په ګوګل د نن نزړنه او په لیمو چې زنګو ما خپل وخ کې او خدای سیال میکړه د سیالو سره سیاله پس وکړه کې وره او مخپل وخ کې او زخه نور د سحر نه یم شاعر يم زخه نور د سحر نه یم شاعر يم چې د ګل به له مخپل وخ کې او زه د جون په لار روان يم افکارا زه د جون په لار روان يم افکارا که فکر خوره او مخپل وخ کې
افکار سه بیا پښتنه یو شعر بل به هم در ناورو یو خبره تاسو مخکې وکړه چې ځوانان دي کلاسیک او اوسنی ښه شاعران ولولي خو دوی چې کله دال ولي څنګه کوي شي چې دوی د دغو شاعرانو تر ډیر تاثیر لاندې را نشي یعنی دا سینه چې بیخي د هغوی په لار لاړ شي او دوی خپل لار پیدا نکړي
دا ستاره خپل زبردست پښتنه ده واقعتن دا سره چې اوی دغه لوسته چې کوم وکي کنه هغه په خپل دنه چې هغه جذب کی کنه نو بیا دې هغه دا غي نکل نکل لکه اوس پرسکا یو استاد شاعر دی نو هغه بعض اکثر ځوانان دا سمو کی چې هغه پازمکه کې او ماغه خیالي کنه نو دا مطلب چې ځمکه کفرس که آقا در کهی نادی ورسره اووی چیره دا پلانی استاز پلانی دا پزمکه که ده او خیال دیر آقا سره نوی که نه نو کفرس که خیال آقا سره نوی نی او آقا سره الفاظ نوی هنر ورسره نی لکه هنر بیا ورسره صرف دا کتابونه نوی پا کار داره چی آقا دا فن باندې چې کوم کتابونه خلکو لیکلي دي ډېر خخ کتابونه دي اوس پښتو کې مشته کنه نوی زلمی تعلیم یافته راغی شوی او ډېر خخ کتابونه لیکلي نو باید چې دغه کتابونه ولولي نو راغی د فن باره کې شرینو لکه اوس مشتاق مجروح یو کتاب لیکلی دی زرکانه ناغوم د شعر په باره کې پورا د غره ډیر آسان کتاب ده. بل کتاب چې ده نو هغه الان کې راغی کې راغی ډیر سیزونه خدا له چې هغه کتاب بنده وګوري ساهو پختو نو هغې سره پختو به کم از کم هغه صحیح لیکي که نه. نو دغه سیزونه دي چې دا زمونږ ځوانان لږ دغه کوي. هر څه په چیرېنو په محنت کېږي چې محنت وکړي نو هغه ښه شعر به لیکي ښه افسانه. بلکې زه وایم چې اوس د شعر کم لیکي تعلیم دې حاصل کړي او نثر ته چې ډېر ښه افسانه دې ولیکي ناول دې ولیکي د دې سیزونو پښتو کې ډېر ضرورت دی. او خلک نن سبا خلک تعلیم چې زیاتیږي نو خلک زیات د نثر کتابونه او نن سبا زیات کتابونه نثر چې دی نو چې د شعر هم کېږي خو چې ښه شعر وي او هغه هم خلک ګوري خو دا ده چې زیات اوس نثر ته توجه را خلکو زیاته ده پام یې زیات دی.
په پای کې که یو بل غزل راواوروئ.
بس دا یو بل غزل دی. تو هم پښتنه شه زه پښتون یم تو هم پښتنه شه زه پښتون یم مینه 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 شه مجنون یم ولې د تیرو نه مونږ خطر کوو ګلې ته سپوږمۍ زه سباون یم او سوری در سره په لار روان یم سوری در سره په لار روان یم زه خو ستا ملګری نن پرون یم او سنگ به مان پاتې ته په لاره شي تا سره چې سنگ به سنگ په یون یم او غم زما ملګری د ژوندون دی یار غم زما ملګری د ژوندون دی یار او پرېږده چې زه پروت په میګتون یم غم زما ملګری د ژوندون دی یار پرېږده چې زه پروت په میګتون یم او نور به د سحر ګلې سنگ وینم نور به د سحر ګلې سنگ وینم ورک چې ستا د زلفو په افسون یم او ګلې ګل به دې د سڼې شم افکار یم ګل به دې د سڼې شم افکار یم خیر که ستا د لاسه په کړون یم.
آزادی رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.5
کې دې شي د ډیرو لپاره اوس هم دا پښتنه وی چې ادبیات ولې مهم دي او ولې باید ولولو. دا پښتنه معمولا هغه کسان هم مطرح کوي چې یا خو ادبیات نه وی لوستي یا هم ادبیاتو ته په کمه سترګه ګوري او فکر کوي چې د ادبیاتو د لوستلو پر ځای باید انسانان په نورو علمي برخو کې مطالعه او لیکل وکړي. خو له دې ټولو خبرو سره بیا هم ادبیات ژوند کوي. لیکوال استاد نجیب منلی ادبیات د انسان هنداره بولي چې په دې هنداره کې د ژوند په اړه د نورو تجربې کتل کېدی شي.
ادبیات ولې مهم دی او ولې باید خلک ادبیات ولولي؟ د پښتون ته که جواب ورکول غواړو بهتره به وي چې یو مثال واخلو یا یو بله پښتنه د دې په ځای مطرح کړو. ولې لازمه ده چې مونږ په هنداره کې خپل ځان وګورو؟ علت یې دا ده چې مونږ د نورو سره په راکړه ورکړه کې او په راشه درشه کې باید یو تصویر وړاندې کړو. دغه تصویر باید هغومره ښه وي چې مونږ د ځان په باره کې فکر کوو. نو د دې لپاره چې مونږ خپل ځان وکتلی شو مخامخ ځان ته نشو کتلی باید په هنداره کې ورته وګورو. ژوند هم همدغسې یو څه دي چې که چیرې مونږ غواړو چې په خپل ژوند پوه شو غواړو چې خپل ژوند نورو ته ور وپېژنو یا د خپل ژوند په باره کې فکر وکړو باید ورته وګورو. مګر مونږ ژوند کوو ژوند ته کتلی نشو. د دې لپاره چې ژوند ته وګورو باید چې یو هنداره ورته پیدا کړو او دغه هنداره ادبیات دي. نو ادبیات د یو بل کس نظر دی د ژوند په باره کې زما د ژوند په باره کې او کله چې زه ادبیات لولم زه په حقیقت کې په خپل ژوند باندې فکر کولو ته آماده کیږم او د خپل ژوند په د بدلولو کوشش کولای شم د بدلولو لپاره کار کولای شم. نو په دې خاطر ادبیات د بشریت په ژوند کې یو ډیر مهم عنصر دی او د زرګونو کال راهیسې خلکو ادبیات تولید کړي دي ادبیات لوستي دي ادبیات سره مینه کړې ده او ادبیات پاللي دي.
لیکوال ډاکټر محیب الله اصغم ادبیات د تفریح وسیله بولي خو هغه ګټوره تفریح چې انسان نوې څه ترې زده کولای شي.
هر انسان د دې لپاره چې د ژوند د ورځنیو چارو ستومانوونکو چارو نه یو څه ذهن بلې خواته کې باید یو ذوق ولري، او که دا ذوق د ادبیاتو سره وي، د ادبیاتو لوستل وي، د ادبیاتو شوقي وي، نو د ژوند له ستومانوونکو شیبو څخه فارغېږي. ادبیات هنر دی او ټول هنرونه د دې لپاره دي چې د انسان د خوند اخیستلو ذوق خراب کړي. نو د ادبیاتو لومړی وظیفه دا ده چې زموږ ذوق ارضا کړي او خوند راکړي. بله خبره دا ده چې انسان طبیعتا کنجکاو دی، انسان غواړي چې د نورو له تجربو سره شریک شي، د نورو په ژوند او په کیسو خبر شي. نو ادبیات دغه کار کوي، د نورو تجربې ورته بیانوي او د نورو کیسې ورته کوي. بیانو د ګټې خبره ده، همداسې چې هر خوند بې ګټې نه وي، ادبیات هم خپلې ګټې لري. ادبیاتو تر ټولو لویه ګټه دا ده چې د انسان تخیل پالي، تخیل روزي، تخیل ته وده ورکوي. تخیل څه په درد لګیږي؟ تخیل په دې درد لګیږي چې موږ د نورو فکر ولولو، د نورو په زړه خبر شو، او د نورو درد، غم، خوښي او نور عواطف درک کړو. نو کله چې انسان د نورو درد او رنځ درک کوي، د نورو خوشحالي درک کوي، له نورو سره عاطفي رابطه پیدا کوي او خواخوږي ورسره پیدا کوي، دا کار چې وشو نو په ټولنه کې انسانیت او مهذب او مدني ژوند غوړیږي. او د ادبیاتو بله ګټه دا ده چې د انسان پوهه ورسره زیاتیږي. هر ادبي اثر چې ولولو، چې ادبي اثر وي، خامخا څه نا څه ورنه زده کوو، یا یوه تجربه ورنه زده کوو، یا د لید ساحه مو پراخیږي، د نورو په باره کې معلومات حاصلوو. او له بلې خوا د لیک لوست په زده کولو کې ډیره مهمه وسیله ده، په دې چې ادبیات خواندور مطالب را ته راکوي، او هر شی چې خوند ولري موږ په شوق لولو، ورسره ستومانه کیږو نه، نو چې لولوی دلته د ژبې او د ادبیاتو مختلف اړخونه زده کوو، د لیکلو سمه طریقه زده کوو، د جملو سم جوړښت زده کوو، د کلمو زیرمه مو په مغزو کې زیاتیږي، او همدارنګه د ژبې هغه ښکلایز اړخ چې دی، تشبیهګانې، استعارې، سمبولونه، دغه شان چې دي دا زده کوو ورنه او په خوند یې پوهیږو. زما یادیږي چې یو وخت استاد پسرلی د خدای وبخښي هغه کیسه کوله چې د دوی په کلي کې چې د دوی هغه بزګران وو، ټول نالوستي وو، او استاد ورته ملي هنداره وړلې وه. وای چې کال ته چې ولاړو ګورو چې اکثرو بزګرانو لیک لوست په همدې کتاب زده کړی، ځکه چې کیسې یې خوږې وې، همدومره چا ورته ښودلي چې دا داسې یو څو صفحې چې ورسره ویلي دي، نور نو قرار قرار خپله یې لوستل زده کړي دي. نو که چیرې خصوصا ماشومانو ته چې نوي مکتب ته ځي، که دوی ته کلی په زړه پورې کیسې ورکړو، دوی به یې په شوق لولي او لیک لوست به یې ښه زده شي.
لیکوال استاد محمد انور وفا سمندر ادبیات هر څه بولی، او وایي چې انسان نشي کولای له ادبیاتو لری ژوند وکړي.
ادبیات یعنی هر څه، البته دا زما خبره نه ده. د نړۍ مشهور وتلی ادیب او فیلسوف او روانپوه ژان پل سارتر دا خبره کړې، او پورې تړلې ګڼل کیږي چې ویلي و ادبیات یعنی هر څه. نو ادبیات د نوي څه راوړل دي. د انسان سرنوشت دا ده چې نوي څه په هغه څه چې مخکې موجود و ورزیاب کاندي. موږ که چېرته نوي څه لرو نو هغه به د باندې راباسو. او ادبیات هم اصلا په همدې مفهوم دي چې ادبیات یعنی نوي څه. که نوي څه نه وي نو بیا ادبیات نه دي. بیا نو د تیرو په خبرو، په ویناو او په پنځونو باندې شخوند وهل دي. او دا بیا هغه د کلام په ډګر کې اخلاقي حضور باندې کرښې راکښل دي. نو ادبیات یعنی نوي څه. د وګړي سرنوشت دا ده چې د حقیقت تازه کشف وکړي. له یوه پلوه وګړي بیا هماغه د فیل په اړه د مولانا تمثیل ته ورګرځي چې ټول د فیل په کشف لګیا دی. فیل یعنی د حقیقت استعاره ده. څوک یو اړخ ویني، څوک بل اړخ ویني، او هر یو بیلابیل لیدلی اړخونه د حقیقت غږوي. په دې توګه هم ټول روا دي او هم ټول متفاوت. د بشر ستونزه دا ده چې خپل تفاوت ته حق ورکوي، د بل تفاوت باندې چاړه راخلي. ځکه نو جنګ د بشر ژوند ته داخل شوی ده. که بشر په دې روغه په دې دریز ودرېږي چې موږ ټول وګړي د حقیقت د کشف بیلابیل ظرفیتونه یاستو، هر یو حقیقت غږوو، خو د حقیقت هغه اړخ غږوو چې زموږ آګاهي کولی شي هغه تجربه کړو، نو بیا فکر کوم چې جنګ به بیرته د بشر له ژونده دباندې شي. نو د موږ سرنوشت دا ده چې د حقیقت تازه تازه اړخونه دباندې راوباسو. او د دې لپاره د ادبیاتو کړکۍ راوتلې ده. ادبیات د ما په نظر انسان نشي کولی له ادبیاتو نه دباندې واوسي، له ادبیاتو نه لرې واوسي، له ادبیاتو نه جلا واوسي. ها، دې کې هم شک نشته چې ټول انسانان لیکوالان نه دي، ټول شعر نه وایي، ټول پنځ نه کوي. ولې؟ دا په دې مفهوم نه ده هغه څوک چې لیکلی کلام نه لري، لیکلی شعر نه لري، یا نقاشي نه لري، یا د هنر په نورو ډګرونو کې لاسته راوړنې ثبت شوې بڼه نشته، ګواکې دوی له حقیقت څخه پردي دي، یا د حقیقت د تجربې له ستر کشف نه دوی بې برخې دي. داسې نه ده، ټول په دغه تجربه کې ګډون لري، ولې هر یو په بیلابیل ظرفیت سره. نو ادبیات د دې لپاره یو فوق العاده فرصت ده چې انسان وکولی شي خپلو فردي تجربو ته شکل ورکړه، هغه وپنځوي، هغه ته د لیک شکل ورکړه، او هغه له نورو سره شریک کړه. په دې توګه به دا چې د حقیقت قلمرو یا د حقیقت زمان د حال په زمان اوړي، او حقیقت به تل تازه، تل نوی او تل کامل موجود وي، او موږ به همیشه له حقیقت سره په یووالي کې وو.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفحه 12.9 او اف ام 100.15.
عبدالله صادق کلونه کیږي چې شعر لیکي او درې شعری ټولګې چاپ دي. ښاغلی صادق وایي په شعر کې ډیر څه ویلای شو خو هر څه نه. لا نوموړي سره مو مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. صادق صاحب، مسافر مو وجنی خاوند د زړه هیلې مې نغمې شوې، او ته ټپز یک هزار جانانه ستاسې غدرې شیری ټولګې دي چې ډېرې مخکې چاپ شوې دي. له هغو کتابونو راوروسته ستاسو کومه شیری ټولګه نه ده راغلې، وجه یې څه وایینې چې دومره لویه وقفه کې ستاسې کومه شیری ټولګه خپره نه شوه؟
یو لامل دا ده چې دلته په کاروبار مصروف سوم. هغه وخت کې زه مسافر وم او هیواد نه لرې مار وظیفه درلودله، او دلته زه کاروبار مصروف سومه. کاروبار ډیر سرګردانی لري، یو لامل دا ده. دویم لامل دا ده چې دما په دې خپل په دې ژوند کې اوس بدلون راغی، او دا بدلون باید در چا په ژوند کې راسي. اوس هم سره د یو ټولګې نه زیاته شاعري موجوده ده، خو په دې هڅه کې وم چې دغه شاعري دغه یو برخه چې دوه برخه باندې ویشلې شو، د ګډ سره چاپ کوم او بیلې بیلې کوم، دا هم باعث دی سوچې وزنډول سي.
تاسو ویل چې بدلون راغی، څه ډول یو بدلون؟
بدلون خو په هر انسان کې باید راسي. موږ تیر عمر د لوکتوب د زلمی توپ شاعری دای چې مثال هغه زیات د انسان په دغه خواهشاتو باندې مبني، کله چې د خواهشات او غوښتنې له ټکر او خنډ سره مخامخ کیږي، دلته د فریادونه کوي. بدلون دا چې اخر څوک چې 50 کلنی ته ورسیږي او ترغی هم واوړي، نو خو باید په انسان کې بدلون راسي. ځکه دا د انسان ټول ژوند د یوازې بیولوژي نه ده، خواهشات د انسان دا خو یعنی ټول د فیزیولوژي او د بیولوژي تر حد پورې دي. تر دې نه مخکې ژوند خو ډیر لوی ده.
یعنی دا خبره دا معنی لري چې
عمر چې ده د انسان په تخلیق اثر کوي، هم یې لوری ور بدلوي او هم کېدای شي ځینې نور تغیرات پکې راشي.
اصلا ژوند ته زه داسې ګورم چې دیو دا مادي ژوند دی، زموږ بدن ده، د بدن اغیزې او غوښتنې دي. دی به داسې یو مثال ورکړل دا لکه دیو بټۍ وي د خښتو، د خښتو په بټۍ کې لرګی سوځي، تیل سوځي، ربړ پکې سوځي، نور د سون مواد سوځي، په بټۍ کې اور بلیږي او پخیږي پکې خښته. زه ژوند ته په دې ګورم چې زمونږ ژوند عبارت د ژواک یعنی معنویت او له ځواک نه دی. زمونږ مادي وجود سوځیږي، دلته اور بلیږي، د یو کارخانه ده او رشد پکې چه کوي، وده پکې څه کوي، معنویت دی. نو اصلي د ژوند مقصد دا ده چې سړی د ژوند په یو مرحله کې باید معنویت ته متوجه شي، خپل معنویت لوړ کړي. زما په اند د ژوند اصلي سفر هم دا ده چې معنویت پکې وده وکړي، ځکه د بدن دا خو تر 40 کاله، 50 کاله، 100 کاله پس اخر درته وایي چې نور د تلو نه یم پرېږدي دي.
اوس که یو شعر درنه واورو صادق صاحب،
څو متفرقه شعرونه به داسې ووایم چې د ظاهر په دود که هر څو ښه انسان یم، د باطن په تور ځنګلي کې لا حیوان یم، د کردار تخم په خپله لمن شیندم، زه پر دغه ځمکه خوار یم، هم خان یم، ټپي وایم خوږ ترتیل په تلاوت کړم، په نصاب د مسلمان افغانستان یم، او په پاخه عمر پرهیز لغوړو خوي، په پاخه عمر پرهیز لغوړو خوي، له پیمه خو سترګې اړوم روان یم.
صادق صاحب، ډېر وخت مو شاعري کړې ده، کتابونه مو چاپ دي، ښه شعر ستاسې له نظره کوم شعر ده؟
د ښه شعر خپل وخت دی. یو شعر په یو وخت کې ارزمی کو ډیر ښه شعر وي، نو که د شعر هر وخت په خپل وخت کې معنا وی لري، یعنی دا یو وخت پتا ته یو شعر په غوږ بری په زړه بری خو لګیږي، هغه وخت بستا طبیعت هم دې ته آماده ای چې دا شعر جذب کی، او بل وخت بری یو بل شعر په زړه خو لګیږي. د انسان یعنی دا د انسان په خپل د مازغه، د انسان د مزغو فریکوئنسي او د انسان د خپل باطنی حالت پورې مربوط ته. یو شعر نن ښه لګیږي، سبا ښه نه لګیږي، دغه سې زه فکر کوم چې په خپل دغه معیار وي.
یعنی یو ښه شعر تل ښه شعر نه وي؟
نه، تل ښه شعر نه وي. یو وخت به ښه لګیږي، یو وخت به ښه نه لګیږي. نو
که په تا ښه ولګېد ښه شعر ده، که ښه ونه لګېد ښه شعر نه دی؟
طبیعي خبره ده، خو هر سړی خپل قضاوت کوي، نه دا خو ذوق پورې تړلی ده، د هر سړی خپل ذوق دی. یو ښه شعر به وي، یعنی یو غزل ده تی ووایه، په دې غزل کې تاسو ګورئ نن سبا خو دا فیسبوک ته کمنټونه به راځي، هر سړی د خپل ذوق مطابق هغه شعر ستایي، نو انتخاب هغه سو. ته یو ورځ دې پلو ته زړه کېږي، پلو دې وخوره چې په دې هوټل تیریږي، د کباب بوی در باندې ولګېدی، بیا وایي چې او چټي مې دا خېټه په اوس په پلو ډکه، اوس دا په کباب څومره ښه بوی ده، کباب په وخورم. دا طبیعت دی د انسان. زه خو یې دغه معیار بولم، ذوق یې که معیار وګڼل سي د ښه شعر او بد شعر، نو ذوق خو بیا په یو حالت نه وي.
تاسو ویل چې په مختلفو حالتونو کې مختلف شعرونه سړي ته ښه ښکاري، خو یو شعر کومې جامې باید کړی وي، څه ډول ځان سینګار کړی وي چې تاسو ته ښایسته ښکاره شي؟
خو یو خو شعر دا ده چې هغه ول د فصاحت او بلاغت او دغه په ښه ژبه وي، په ښه تشبیه وي، نوی خیال وي، که نوی خیال نه وي بیا زور خیال په نوې جامه کې وي، چې څوک یې اوري په هغه باندې، یعنی لفظي او معنوي ثقالت او هغه ونه لري. دا خو طبیعي خبره ده، ټولو د شعر متخصصینو دا خبره کړې ده، خو زما په اند شعر هغه دی چې هغه انسان ته ښه فکر ورکړي. له بده مرغه موږ شاعري مثلا د ژور حکمت او علمي لیدلوري نه نه ده نقد کړي. مثال خبره، موږ په شعر کې د مایوسۍ خبرې کوو، مایوسی د مایوسی خبرې چې بل انسان اوري هغه هم مایوسه کوي. دا اوس مایوسی خبر اوس یو سړی آلریډي خپه دی، مشکل کې دی، په هجران او بیلتون ځپلی دی، او موږ ورته همدا شعرونه وایي. د انسان ذهن داسې عیار دی چې هغه منفي نه لري، هغه فولډ کوي، هغه ضربه یي یو شی. نو داسې یو شعر چې هغه ټولنې ته، دا خو ما مخکې عرض وکړو چې یو انرژي ده، یو وایبریشن ده، دغه وایبریشن که بل سړی وایي همدا د غم داستان تکراری دی، په غمونو کې ډوبیږي. نو ښه شعر هغه دی چې بل انسان ته مثبت لرزې ور انتقال کی، غیر له دې نه چې هغه کې یو ښه سوچ وي، یو ښه ذوق وي. دغه طبي اړخ ته موږ بیخي د شعر متوجه نه یو. موږ ښه شعر هغه ته وایي چې احساسات پکې ځپل سوي وي. ښه شعر هغه شعر دی چې انسان ته ښې لرزې ور ولېږدوي، مثبت لرزې ور ولېږدوي. علاوه له دې نه که په یو تیری پکې، یو معنا پکې، د خلاخه خبره ده.
یعنی د شعر لمن دومره پراخه ده چې موږ هغه فکرونه چې لرو هغه راوړو شعر ته.
او زه مثال به په شعر کې درته وایم. ملا ټولې به ستا واورم، خدا واوره، په هر څه کې مې د عقل برخه غواړم. یا لکه دا شعر اوس تاسو څومره پکې راغلی، د اذان او د ټپو رشته پخه د انقلاب د دې نصاب په نغمه غواړم. اوس تاسو ته پکې دې کیس خبره رانغله، سیاسي خبره رانغله، راغله کنه. بله تیری خبره، مثلا زه دا یو تیری ده چې یعنی دا موږ چې اکثره چې زده کوو دا زده کړه څه ته وایي، دا یعنی یو معلومات ترې راټولوي، د کتاب له هارډویر نه راځي، د ذهن سافټویر ته راځي. فکر دی ولې ذهن هغه وخت د انسان ذهن پرمختګ کوي چې دی په خپل خپل انرژي مصرف کړي. اوس دغه مفکوره په یو شعر کې مستعار فکر د خپل صلاحیت مرګ وي، ډیر په خپل تن کې د عمر بندیوان دي. د سراغله کرانغله اوس دما نور داسې شاعري و مخکې شاعري کړې وه، دغه د ځوانانو طبیعت مې څو شعرونه پکې وایم. مثلا په جنډو زړونه انزور کوي مینانو، نن د ښکلو د جفاف ضد لاریون دی. یا دواړه سترګې صادقه پوهنځي دي، ښکلې مخې په مجموع کې پوهنتون دی.
صادق صاحب، تاسو ویل چې کېدی شي خپل فکر د شعر حصه کړو، خو اوس دلته دغه توپیر هم پکار ده چې مثال لمونږ نه دغه خبره په عادي ډول کېدلی شي که نه په هنري ډول. مثال دا ډېره مهمه خبره ده چې مونږ سره به ډېرې زیاتې خبرې وي، خو هغه شعر کول هم هنر غواړي، هغو ته د شعریت خواږه ورکول هم یوه خبره ده.
په حکمت کې یو خبره کېږي، وایي د یو خورد علم سره یو خروار عقل پکار ده. نو دغه ډول له هرې خبرې سره، د یوې وړې خبرې سره، د یو واړه مفهوم سره یو خروار شعري هنر هم پکار ده. نو که دا شعر په شعریت کې بیا دا هنر بیرته دغه د جذباتو د عاطفي او د احساساتو د خو پیس وخت کې نه دغه اړخ اګنور کېدلی نه سي، نه پامه نشي غورځېدلی. نو دا پکار ده هنر، خو شعر خوده د هنر ژبه، او دا هر څه مفاهیم راوړي، خپل خیالات راوړي. ستا په ذهن کې ډېرې خبرې هنري زی نه وي، د ستا خپله هر مشاهده هنری نه ده، هر تجربه هنری نه ده، هر عقلي استنباط هنر نشي کېدای. نو دته مجبورې هنری هغه کوي. بیا د دې د هنریت لپاره بیا یو خاص حالت چې کله کله د انسان دغه موډ طبیعت بیا هغه سي هنری بیا وایي.
ستاسو په شعر کې ولسی رنگونه هم شته. زما په نوم په زیارتو باندې شال مه غواړوه، ما ته مې خپل نصیب معلوم دی کنه.
موږ تاسو له خپل ماضي نه یا له حافظي نه نسو وتلی کنه. کله کله شاعر په داسې عمر کې چې هغه وخت په هغه حالت کې نه وي، خو د تېر عمر یو حالت را یادوي. نو طبیعي خبره ده فولکلور هم دلته چې زما په نوم په زیارتو باندې شال مه غوړوه، دا د فولکلور د فولکلوریک عقیدې یو برخه ده، د یو رواج. او دویم دا ده چې شاعر په ډېرو هغه کې د امپاتي تجربه کوي. امپاتي دا معنا چې یعنی یو سړی د بل په حالت کې ځان دروي. دی شاعر دا وړتیا هم لري چې د بل انسان، یو یتیم دی، یو بېوزله ماشوم ده، په روډ روان دی، په سړک کې وږي خرڅوي، دغه حالت کې هم ځان درولی شي. په عین زمان دی د چا خبره ټایم ټریول هم کولی شي، خپل ماضي ته تللی شي او د ماضي هماغه حالت هم ځان راوستلی شي. نو داسې تجربې څه نا څه ما خو تبه ازمایي کړې ده، یا به کامیاب هم یا نه هم خو په تاسو پورې، په لوستونکو پورې اړه لري.
ستاسې ترنم ډېر زیات مینوال لري. اوس که یو شعر په ترنم کې راته ووایې نو دا به لا ښه شي.
په سپینه ږیره ترنم خو به ستاسې وویلې نو.
خدایا حالات، خدایا حالات، دلم بلم بجهان بدل کا، یا میلون کن کا، یا میلون کن کا، ما بی زڑکا زما زان بدل کا، ژوند للا سا پہر لوری فریادی شوربا، ژوند للا سا پہر لوری فریادی شوربا، داد جنگونو داد جنگونو، وینو تگے خپل انسان بدل کا، یا میڑن کن کا، یا میڑن کن کا، ما بی زړه کا زما ځان بدل کا نہ مونږه خات شو نہ هم د چا باد تفریح هو نہ مونږه خات شو نہ هم د چا باد تفریح هو یا متندی ربا یا د افغانستان بدل کا یا میړون کن کا یا میړون کن کا ما بزړه کا زما ځان بدل کا بی د ارمان د جنازو صادق سو پکې بے د ارمان ل جنازو صادق سو پکی دزڑ پنم ہے دزڑ پنم دے حدیرے تنو ننوان بدل کا یا میڑن کن کا یا میڑن کن کا ما بے زڑ کا زما زان بدل کا خدایا حالات دے لمبا لمبا جہان بدل کا
سما پنم پا سارا تو باندے شالما بڑا ماتا دا خپل نصیب معلوم دے کھنا روف کشم میں دہی چاپا
کو د ازادي رډوي مجلې د پای په شیبو کې مو په خدای سپارم تر بیا خو وخت ولرئ.
دادا کو می پیاله وانګ دی چې نشه پکې مستي می پیالے بھنگ دے نشہ کی مستی دادا کو می نغمے شنگ دے شباب کی نتیری دادا کو می نغمے شنگ دے شباب کی نتیری شفاظے زنب مائیم تا مسازے زمو قامیم تا مسوریے زا آہان تا می آوازے قلم بائیے زگی شمع زا پتنگ تا می پروازے زمجنن تا می چننیے سمہر تمے ممتازے سمجھن تمے جننیے سمہر تمے ممتازے دادا کو می پیالے بھنگ دے چنشے پتی مستی دے دادا کو می نغمے شنگ دے شباب پتی مستی دے زماد جنون دازے خوب نازم یہ ہم نظم
غم سوز او هم گدازم تقبلات می کھاوے امر جا درا دنیا سے زلکھوں میں فنا تشتم چھ انجام تمی آوازے زلکھوں میں فنا تشتم چھ انجام تمی آوازے دادکھوں میں پیالے بھنگ شنا شیب کی مستی دادکھوں میں نغمے شنگ شاواز کی مستی حقیقت میں مجازے ہم موجود یہ ہم جلوائے تم مطلق تبے نیازے